تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننۍ خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغله مهم بلا زغم دی افغان استان لا تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداس د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه لیکوالۍ ته را مخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښي سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو راغلاس وایم او یو نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامت سیجان شما مننه دی بلین نه کوردم
دیره مننه پلومری سر کی را تا وایسته چی مسافر شپ ورځی مو څنګه تیریږي ان شاء الله هر څه خ دی سم دی
خیو بولن د شکایت به نه کوم مسافر پولیسون زلری داس یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې مختصی دغه خبر ګرمجاز خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بخین نو بلده کسرم چې مخامخ کې خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه ورداوي دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغه سي مجلس کولی شي دوی لکه ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا تاوان په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا سبوند درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلم
باندې درې نیم کال کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږه سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلې ده په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه په خوانې په افغانستان کې پیل کړی و او دغه سي نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړۍ میاشت کې او څو لاندې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلې دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پایله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویلیکئ؟
دې باندې مې خلاصه فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راخي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا همګړی داسې څه
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یو کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوي؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي سړی، که هغه کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې ډوب یم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلې دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر،
مهم دی. او د ناول وستل هم دغمره خوندور وی هم دغمره علاقه مند کی انسان ورته لکه څنګه سی تاسو لیکي او تاسو ته پلیکلو کی خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده سی له څو وخت راهیسی څو کلن وستی له کومې مودې راهیسی تاسو دا تصمیم ونیول سی د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ لیکنه وکړئ له څو وخته مو شروع کړی ده او لومړنی لیکل مو څه مو لیکلی وو؟
مختلف دی دغه لیکوالۍ پیل می اکثر لیکوال په کمکنی عمر کې په زلمی کې توپ کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 30 کلنۍ 25 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه و لیکلي.
دلیل تاسو پوڅی کې پیدا کړ ولې مو په 30 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
لوستل مثلا دادا ویکتور ہوگو بے وزلان یا بے نوایان یا دے بازار دے زینو ایرانی لکھوالو آخ کے پختو کتابوں بیخی کم پیدا کی دل نو کوم نړیوال آثار چې فارسی ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دوی نهم صنف کې چې وم زما یو ماما وو هغه د پوځ افسر وو هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم د هغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه البته په فارسی. خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غر خطه کې به مې ورته تېرول او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو د تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې وو لکه اوس دغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانی سره نه پوهیږم. هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت وو. دغه وضعیت په دې وو چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر وو او د دې خلکو ژوند د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول وو د زړه بڑا سیستل وو. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه. هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه دا به مې نه قضا کوله، او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو پایلې دغسې وه.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري؟ کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
سندر سره مینه ډیره ده. د سویل چې چار رقم سندر اورم، او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت، دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی، کنه لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونه په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اوریدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خبره کوي.
حتما
خوشحاله باشم.
حتماً پسترگو درنو وریدون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب لاز غم پخوخ باندی جاوید امیرخیل پا غک سندر رو تاسو تا دی، او دی ازادی راژیو طول وریدون کو تا دالیوی ورستل سندری برترا گرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن. خدایا دا دی سرا وکړل چیو نر دی را پرین خو، خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو. هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړیږي. هاي هاي وطن، hai hai watan, hai hai watan.
khudaya sarang badal shu da afghan drano khubuna bahar cha che mumtakiya shu pa pradayo plural ki da dit sa bala takda zmon padi badmar go khalko na lata cha khadari ki na latui cha khashami ki.
Thank you.
غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا
ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تالوتال ډیرو خوګوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست وای مننه نه خبرونه تا ول مو سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره یې ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره دي حساب ایسته در سره معلومات مختلف ملکوں سے هدف هر مجبور روزگار کار غیر پیسے نہ
آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام پانځه کس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کښې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو له خوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کښې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کښې راغونډې شوي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومانو لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلی دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي، له کوچنیتوب نه، له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومانو لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دخو ډېر اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویل ولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لاره ورته هواره شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه دا سخت کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل واقعا مثبته اغېزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکړئ، ډېره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده. په کیسو کې البته هغه داسې یو تخنیک دی، یو لار ده چې ماشومان ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او د په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړي چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و، یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښوې تر نن پورې، نورو هېڅ څه نه دي لیکلي. او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنې هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چاباندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندې لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کم امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دی ته لري هغه هم داسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدوي او لاسونه به یې په لیکلو روږدوي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي تخیل یې را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نه شي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلی فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وی. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اوریدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه اذانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره م هغه کومه کیسې یادونه م چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ڈیرمانا کام چاری
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان باد سرگنشی کل شان باد سرگنشی بخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سنگ ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے کے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ زمامین زمازانہ خائستہ
مستانا زبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی بخواگے میں نے داستان شی بے حکمت لو برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا مامینے زما دانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا مامینے زما دانا خائستا افغانستانا مامینے زما دانا خائستا افغانستانا مامینے زما دانا خائستا افغانستانا
اس کولای سي خپل رګي پیغامونه موږ ته په 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مینه هر چاته نو وایو چمرن درپسې. بله السلام علیکم وړانګې خور، تا ته سلام، همداسې ټول همکارانو ته سلام. هیله ده چې تاسو به راته ښه یاست. لیکې ته راغلی یم، حیا محبت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تا سره پلین کې یم. سندرې غواړم د خان کرباګي په ژغ باندې چې ویل دا رنګ دې ولې زړ دې جانانه، همدا سندره به راته خبره کوي. جالی دې گئی زما ملګری چې مګل همت ته، لیلا محبت ته، مینې ارمان محبت ته، شکیبا محبت ته، او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهوالو ته دې ډالۍ. په دې هیله وړاندې خوښ چې زما پیغام به نشر کړي، او ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خبره کړي. نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خبره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت سلامونه ته دی، علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه دې ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو.
عمر سل خوري ته ته وډالې وی وي د تور سترګو نه دیزار شم، د تور سترګو نه دیزار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم. السلام علیکم، زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغزنی نامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهارې وی وې ستا د سترګو ایڅانیو یو کم دا سندره ومدار ته نشر کازه قبل زن غړم دا بشمې په پلزی ته ګلاله ارمانی ته او مینی ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پروانه.
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورځ دی خو کې سندره دی اورو.
Yo. سر خلل شیشان یو یو پیدا کیگی سر خلل شیشان یو یو یارستا دو روست گو احسان یو یو یارستا دو روست گو احسان
زما غوریدونکو د تال او تال خبرونه استر از تاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه سلامونه د حزادې ریډیو د تال او تال خبرونه وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته کې هیل سلامونه تیرامات وړاندې کوم. ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیم څخه حزادې ریډیو تال او تال خبرونه ته د پیغام پریزم مرسل رضی خور زیو شیر ترنده زمونه طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ډاله وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشحال خان د مغول په بازار کې خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلرو بروسیږي پښتانه لا ټک تر کندهار لوی ټبر دی لا ټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینا پښتانه دی د همو تر اباسینا پښتانه دی استرالیا کې هم اوسیږي پښتانه موړنګ خورکی سندر براتنه شرکی د ماستر علی ادر د زمانه طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مسیر ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسری کلا کې عبد الناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغه ټوو ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی ماستر علی هید سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کی سره ملتیا ولري
شڑے لاری مسافر پیزی رازینا ولی شڑے لاری مسافر پیزی رازینا شور دے دامے پتا پور دے نمے
جانان مگر ظالمانا
زبد منشم د سودان دمر لری لری جانان مگر ظالمانا دمر لری لری جانان مگر ظالمانا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون زداري اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار او کړی وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ساکت سلا بند وید می کدی و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے و دسڑگی نا کلاری می دلی دو دا زوی میت سبی وارد سینے ور چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بل کڑو رات اخلاس کڑو دا خیالو نو گل کدی ور بدلی دن کی دا دنیا زاہی دا ٹولا کلکڑ زان پسیرا پوری دا کوٹی ور دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے مینچ نوان دیکھ اندیخنا می نوا مینا چه نوا اندیخنا می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوا اندیخنا می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوا اندیخنا می نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندہ نمون میں نوا تم ربے خوندہ نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوا اندیخنا می نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا آغا جہان کے با مجنون توائم آغا جہان کے با مجنون توائم زہما شقم خم زمین نوا زہما شقم خم زمین نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوا اندیخنا می نوا پختونو ما نام می نوا چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا